سلامونه ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم پایل په خبرونو کو د پاکستان حکومت وایي د هغې ډلې څلور غړي نیولي چې په اسلام آباد کې په وروستي برید کې لاس درلود حکومت تور پورې کړی چې د دغه ډلې مرکز په افغانستان کې و په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخته د سې شنبې په ورځ چې برید چې پړای د تحریک طالبان پاکستان ډلې یوې څانګې ومنله دولس کسان ووژل او ویشت نورې ټپیان کړل د پاکستان حکومت نن په یو بیان کې وویل د دې ډلې درې غړي او د هغو مشر په توقیف کې دي خو دا یادونه یې ونه کړه چې دا کسان په کوم ځای کې نیول شوي په بیان کې بریدګر د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عثمان عارف قاري بلل شوی او دا هم ویل شوي چې دې ډلې ته د حملې پر مهال له افغانستانه د هغو د مشرانو له لوري منظمه لارښوونه کېدله بیان زیاتوي چې د برید په اړه تحقیقات روان دي او تمه ده په دې اړه نور مسایل به وروسته روښانه او نور کسان هم ونیول شي د طالبانو حکومت له ازبکستان سره داسې یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د افغانستان زراعتي محصولات نورو هیوادو ته صادرېږي د طالبانو د بلخ والي ویان حاجي زید پرون په ایکس پانی لیکلی چې له ازبکستان سره د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اساس د افغانستان میوې او سبزیجات به د ازبکستان د هوایي ډګرونو له لارې د منځنۍ آسیا جنوبي آسیا او اروپایي هیوادو بازارو ته صادر شي له نږدې یوې میاشتې راهیسې پاکستان له افغانستان سره لارې بندې کړي چې له امله یې افغان سوداګرو ته سخت زیانونه اوښتي د طالبانو د ریاستل وزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای له نورو هیوادو سره بدیلي لار پیدا کړي د پاکستان په ځینو سیمو کې د وروستیو حملو په دوام چارواکو په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو پر ضد اقدامات سخت کړي د پنجاب ایالت پولیسو د افغان کډوالو د موندلو په بدل کې جایزې اعلان کړي او د راپورونو له مخې هر څوک چې بې اسناد افغان کډوال پولیسو ته په لاس ورکوي نو 10,000 روپۍ جایزه ترلاسه کوي ویل کېږي پولیسو په لاهور ښار کې د افغان کډوالو پر ضد جدي اقدامات پیل کړي دي په پاکستان کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي پولیسو په اسلام آباد کې د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې بې سند افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي له پاکستانه د افغانانو د جبري استلو لپاره اقدامات نږدې دوه کاله مخکې پیل شوي خو وروسته له هغه نور هم جدي شول چې په پلازمین اسلام آباد کې د تېرې سې شنبې پورس په یوه چاودنه کې 12 کسان مړه او 28 نور ټپیان شول په نوې ډیلی کې له خونړۍ حملې څو ورځې وروسته د هند امنیتي ځواکونو په هندي کشمیر کې د یوې ممنوعه اسلام پالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي د هند تر ولکې لاندې کشمیر د بیلابیلو سیمو پولیسو په خپلو بیانو کې ویلي ډیری د عملیات له چهارشنبې ورځې راهیسې پیل شوي او د دوی په وینا د جماعت اسلامي د ګوند مرکزونه پکې په نښه شوي د صدر اعظم نریندرا مودي هندو ملتپال واکمن ګوند جماعت اسلامي په 2019 کال کې د یوې غیر قانوني ډلې په توګه ممنوع اعلان کړ چارواکو رسمن ندی ویلی چې روان پوځي عملیات د نوې ډیلی سره جمعه ته نږدې چاودنې سره چې 12 سنه پکې وژل شول ارتباط لري خو پولیسو له دې عملی وروسته د هندي کشمیر په اړوندو سیمو کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي او جرمني چارواکي په دوو ایالتونو بادن وورتمبرګ او برلین کې د قاچاقبرانو او هغو کسانو پر ضد چې له مالیو تختی د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي د جرمني خبري اژانس ډی پی د راپور له مخې فدرال پولیسو پرون ویل په اوفنبرګ ښار کې د عملیاتو پر مهال د ګمرکونو فدرال پولیسو او د مالیاتو د تحقیق دقیقو 600-300 افسرانو یو شمیر ځایونه تلاشي کړي د جرمني پولیسو په وینا د عملیات د بادن وورتمبرګ د جنوبي ایالت پر ځینو ښارونو او همدارس شاوخوا ښارګوټو متمرکز وو او په برلین کې هم د تلاشۍ عملیات ترسره شول په دې اړه چې آیا د دې عملیاتو په ترڅ کې تورن کسان هم نیول شوي که نه څه نه دي ویل شوي خو د جرمني چارواکو په وینا په دې اړه جزئیات به نن ورکړل شي
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه تمو هر کله کوم د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبه په ورځ له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یو غونډه کې افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل تجارتي قراردادونه پای ته ورسوي او کله دې خبرتیا ورسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا صادروي د ستونزو درامستکیدو په صورت کې به د دوی حکومت غم نخوري نموړي وویل چې افغان سوداګر دی د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته مخه کړی او غواښه وکړ چې له پاکستان سره به سوداګری زلاري په هغه صورت کې بیا پرانیزي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول شرایطو کې به لاري نه بندوي. پاکستان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په یو اړخیز ډول افغانستان ته خپلې ټولې لارې بندې کړې دي. پاکستان دا اقدام د هغه څه په غبرګون کې کړی چې دا هېواد یې له افغانستان سرچینه اخیستونکې ترهګري بولي او وایي چې افغانستان دې په خپل خاوره کې د پاکستان د مخالفو وسلوالو مخه ونیسي او یا دې دغه هېواد ته ور وسپاري. د دوړو هیوادونو ترمنځ د دې مسالې پر سر خنړې د شتې هم شوي او په دوحه او استانبول کې خبري هم شوي چې نتیجې تاسو ټول خبري یاست. پروانه خبرونه کې خپل درنو ملبنو سره په دې ژغې شو چې آیا افغانستان د پاکستان د لارو بدیل لري؟ کای لري له اقتصادي نظر د لارې څنګه دي؟ زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ خونو پخوانی رئیس آزرخ شافیزی همدارس د افغانستان د او د سوداګری د ګډو خونو د رئیس پلاوی غړی خان جان علي کوزي او د اقتصادي چارو شنونکي او د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ملمنو ته هر کله وایم. لمړی حافظي صاحب، تاسو څه وایست د طالبانو د حکومت د پریکړې په اړه چې وای نور له پاکستان سره تراغو پری سوداګری نکو لاری ورته نه پرانیزو ترڅو چې پوخ تضمین نه ورکړي؟
نو د سې چې د جغرافیایي جبر کم چې دی هغه خو بدلون نه مومي. دا باید پر رسمیت وپیژنو، وای چې اختیار جبر شناخته شده است. هغه جبر چې پر رسمیت وپیژنې بیا اختیار پیلیږي. په دې خاطر دا چې لندلاره ده د هندستان لپاره پاکستان او همدارنګه سمندري لاره د پاکستان موږ لپاره چې په وچه مهات یو هیواد یو ډېر اهمیت لري. ولې کله چې دوی داسې ښه چلند نه کوي او مشکلات ایجادوي او زیان اړوي نو مجبور وي چې بله لاره ولټو. ډېر زغمونه وکړل د افغانستان خلک، سوداګر او همدارنګه حکومت د افغانستان او د اتاقونو مشرتابه د ټول ډیر هلیځې وروکړ چې دا گذشت وکړي او ډیر ضرر متقبل شي. اما متاسفانه دوی لکه چې دا پرونی غونده کې د ښاغلي مرستیال وزیر د کورنیو چارو برسیره کړل، مسایل ډیر یعنی سخت شرایط هغوی موږ سره غواړي چې هغه ممکنه نه ده. او دا چې بیا تجارت او سوداګری د سیاسي مسایلو سره او امنیتي مسایلو سره دوی تړي، دا بالکل بیساری دی. په دنیا کې خو اول نړیوال جنگ له دوهم نړیوال جنگ له شتون درلودل، ما سوداګری په تپ نه درېدل. حتی دا متخصم هیوادونه خپل منځ کې سره تجارت جاری ساتل، ځکه چې دا تجارت خو د دولتونو ترمنځ نه، دا تجارت د مولدو مستهلکو او د دوالو خلکو ترمنځ دی. نو په دې خاطر باندې دا د پاکستان چلند ډېر مشکلات لري. یو مشکل دا دی چې هم پاکستان هم افغانستان د نړیوال سوداګری د سازمان غړیتوب لري او همدارنګه د تی آی آر کنوانسیون چې دی آی آر یو یو برخه ده، په دغه کې هم پاکستان ژمن دی هم افغانستان ژمن دی. په دغه بینلي اسنادو کې دا برسیره شوی دی چې دولتونه مکلف دي چې لارې پرانیستل وساتي او په عین زمان کې تسهیلات فراهم کړي، اسانتیاوې برابر کړي. نه دا چې دوی داسې بالکل بندرونه سره وتړي او د خلکو لپاره، مولد لپاره، مستهلک لپاره او سوداګر لپاره ستونزې جوړې کړي. او دا ستونزې خو نه یوازې د افغانستان او پاکستان ته خو محدود نه پاتې کیږي، ځکه چې زمونږ مالونه د پاکستان له لارې ټول دنیا ته ځي، سمندر له لارې. او د دنیا څخه موږ ته مالونه راځي. اوس د زما محترم ملګري او همکار ښاغلی الکوزي صاحب ته معلومه ده چې 9000 کانټینر تر 11000 کانټینر اوس یو څه په لاره کې پاتې دي هلته پاکستان کې، یو څه په بندر کې دي، یو څه د را روان دي پاکستان خواته. او دا ډیر لوی نقصان کیږي افغانستان لپاره. او دوی مکلف دی با جرمان ولسی خپل تعهدات ته چې دا بیا اپټیکا تلون چې زموږ پاکستان ترمن شتون لري او بنا د 1955 کال قرارداد ترانزیت قرارداد شو په هغه بنا ولاړه ده تر اوسه پورې هغه شتون لري دوی ټول محلي ملي منطقوي او بینري نورمونه تر پښو لاندې کوي او لارې بندوي او دا
سلامت و سی کور ودن آفیزی سیب علی کوزی سیب تاسی هم فکر کوئی چی دی افغانستان و سنی حکومت یا چارواکو تا بلا لارا نو پاتی چی لپاکستان سر باید زیتی نور تجارت بیخی ختم کی پدی شکل سر چی شاغلی بلا برادر اعلان وکو لطفا مایک مو خلاص که مایک مو گلده علی کوزی سیب علی کوزی سیب کز ما شخوری ستاسی بله وست شخم را خیلی میربانی
بسم الله الرحمن الرحیم در محترم ملگری اتوزی سیب و جناز محترم پلاش سیب تا امتاس تا استاس و دواده و دیدن کتا نیکی هیلی و سلامونا وړاندې کوم چې ټول وخت جوړ او صحیح سلامت اوسئ. خبره دا ده چې پیزي صاحب ډېر مفصل معلومات ورکړل او مونږ دا څو ورځې په دې لګیا وو چې دا خلکو سره شریک وو. مونږ یو مشترکه خونه د دوی سره لرو چې د دې هغه ابتدا پیزي صاحب په هغه وخت کې د سرحد د چمبر سره دې کومات مو په تاسو کې د ریښتیا په 2011 کې چې موږ پای وځاوله دا په قرارداد کې په اګریمنت کې راځي چې یو مشترکه خونه دي دا چې تقریبا نیمه دولتي واده چې وزارت تجارت د دوه ملکونو په شریکي او تجارتي په خپل خواخه باندې سره کېږي نو موږ مشترکه خونه جوړه کړې چې اپوزیشن په همدا کې خلک دې کې موږ د قندهار او د ننګرهار او همدارنګه د کابل او د پکتیا د لوی پکتیا تجارت چې د هغه سم پرکې دی او دا غوښ تجارت کوي د دې کې دا غړي ټول لري همدارنګه خیبر پښتونخوا د پنجاب او د سند او همدارنګه د بلوچستان تجارت کې د دې کې غړي ټول لري مشترک او هر کال موږ سره غونډې کوو او د پاکستان کې د ترازو په دې لاسو کارو نو څه چې اپایم دا شوې ده دیر استول دی پیدا شوی و خواچه دی داود خان کم قراداتو دی اتاق نامه آنگه که مشکلات من نلرل مشکلات داو چی پروتوکول داو چی پاکستان مجبور مکلب دی چی افغانستان بحر تلار نلری دو دوی معلوم دی بحر تلار انتقال کی او دو دوی مکلفت دی چی دی ریال پا واسطا او یا دی موتر پا واسطا دا مال بادر پا ورسی افغانان تنها دی مسئولیت لرو چی دوی بس کاټي ورڅ کوون یا بیا د ملیشیا یا د پاو یو سړی ورڅ کوون دا باید ماډرن تر اورسیږي او دوی ته پیسې نن ورکولي دا په قرارداد کې سہولتونه درال مشکلات رااله سہولتونه پاکستان ته ډیر ورکړ شو په سره ترشه په خوازان لمنګه د پاکستان د لار د خاورې نه استفاده کوله دوی نشو کولای دا په قرارداد کې دا خبره نه و دوی ته منګه تقریبا څلور بندر شمال کې چې تورغونډه ده او دارنګا حقیقت ده حیرتان ده او شیرخان بندر ده دا په قرارداد کې ورکل حتی موږ ته د واجی اجازه هم را نکړل په قرارداد کې تنها او د وچ میوه او د تازه میوه او د صادرات د غیر کووی ورچ د هند ته شمالونه نشي راوړل په دغه لار په سمندر کې به راوړي او په هر صورت هغه قرارداد هم چې وشو دا هغه قرارداد د تطبیقولو په ارتباط د پاکستان انتباع یو شانتی وا د افغانستان بل شانتی وا ډېرې ستونزې وې خو دلته چون امریکایانو ناتو وه هر کله چې به کوم مشکل پیدا شو هغوی چون د دې قرارداد متضمن وو او د امریکا وزیر خارجه چې په هغه وخت کې میرمن وه هغه اسلام آباد ته راغلی وه او دا قرارداد په افغانانو پاکستانیانو شوی وو هغوی د دې مکلفیت لرو او د افریقا په نام
بله
دا مشکل حلول وكل شيء جاء امارات اسلامي راغ او دبي سره موږ دې خوشاله وو چې ان شاء الله روابط منور مخشي ودلت نور استین کی رات پیدا شولی او هغه اپتا او هغه کرا داتورا هغه ټول د مزل اوس حتی د پاکستان د وکال مخ کی داسي یو قانون جوړ کو یو حالت جوړ کو چې زمون مالونه چې راځي دوی وای محصول به موږ لرا کوي موږ ته به ګارانټي بانکی را کوي موږ ته به دا ټول شیان بند شو تقریبا اتیا فیصد مال زمون بند شو هغه دوی نیگیټیو لیست یا د اساسو مالی په نامه باندې بند که چې تاسو دا نه شی راوړلی یا به موږ سره د کوټې سیستم جوړوئ یا په هر صورت دا ټولې هغه ستونزې وې امارت چې هر څومره تلاش وکړو دا مشکل حل نه شو بل مشکل زمونږ مسله دا ده چې تاسو ته معلوم دی چې په دې ټول دغه څلورو کالو کې په هر کال کې چې دولس میاشتې دي تقریبا په دې دولس میاشت کې دا زمونږ پنځه بارډره دولس ځله بندېږي کله چمن بندی کله غلام خان بندی کله دندی پٹھان بندی کله انگور اڈا بندی کله سرتے شتور ہم بندی اس دا سے مشکل را ہے سمنگا دا پنجو والا لارے بند شلی دیوی میں اس نے اضافہ سے کم سروے خرزی کی او زمنگ مالون والا دی سنگ چے اتی سی سے ویلے او اگر گزارش ور کو تقریبا 12000 کانٹینر امختو دی مختو والا دی چې د پاکستان هم تقریبا 1200 کانټینر چې د مرکزی آسیا نه مالونه راوړي د دوی ترانزیت دی او هغه باید لاړ شي پاکستان ته یا د دوی خالي موټرې دي وریجې وړي دي کچالو وړي دي آسیا میاله ته تاجکستان ازبکستان قزاقستان او ترکمنستان ته هغه هم ولاړې دي دنان موږ د خپل دولت نه د امارت اسلامي نه موږ خو ولس یو موږ خو تجار یو هغه د لوی اړخ اجرایي محترم افتیسي صاحب ډېر علمي تشریح کو چې دا د اپتا قرارداد دی یا په سره تشه د کو غړیتوب دی یا په سره تشه ار پی آر آر دی یا په سره تشه دبلیو ټی او دا ټول هغه مسایل وو اما تلاش وشو په دریو ناشتو کې تاسو په اړه د لارو د خلاصولو په ارتباط باندې هیڅ خبره ونه شوه موږ خو مجبور یو ولس یو موږ تجارت کوو مجبور یو چې دولت تکینو نو موږ د امارت اسلامي نه څو څه خواهش وکړو چې زمونږ دا سرنوشت معلوم کړي زمونږ دا تقریبا 3 میلیارډ ډالر د پلار چې ولاړ دي موږ دا پیسې لرو دا سرکولیشن کېږي یو ځل راځي که یوه روبه چې بېرته نغدېږي بېرته ځي نور مال ترې اخلو موږ د کال 15 میلیارډه 14 میلیارډه واردات لرو دا ټولې همدغه پیسې دي چې اوس بندې دي نو بنامه امارت اسلامي د یو مجبوریت له مخې نه مجبور شو بالاخره د دې څخه خبرې وکړي او بالاخره پرونې
علی کوزه صاحب وبخشی آیا د دې پریکړې په اړه له تاسو سره له نورو سوداګرو سره مشوره کړې و؟
خو ما دا مشوره خو دا و چې په دې څلور سو تاجران د ټول افغانستان له وګختل او ورسره خبرې وکړې ورسره کېناستل او ورته وویل چې هم یې امنیتي گزارش ورکو هم یې اقتصادي گزارش ورکو وزیر تجارت او بالاخره دا ته ویل موږ چې هر څومره تلاش کوو او هر څومره محل ځلی وکړلې تاسو زموږ مشکلات پیژنې د دنیا سره حتی ملل متحد ته وویل هر څه چې موږ کړل په دې اعتماد باندې هیڅ نوه روشنایي نشته چې نشته موږ نه شو کولی تاسو دا خپل دارایي که سمندر ته ارتوئ په آینده کې موږ ستاسو د دارایي متضمن نه یو نورو لارو باندې کار وکړئ آینده سرمایه په دې لاره باندې مه راوړئ موږ د پاکستان سره 2 میلیارډ ډالر په ارزښت راکړه ورکړه دي چې 1 میلیارډ د دوی موږ واردات کوو او تقریبا 800 میلیونه موږ دوی ته صادرات کوو په دې صادراتو کې تقریبا 300 میلیونه ډالر خالي موږ دوی ته سکاره او کرومایټ او تالکو معدن ورکوو چې دا د دوی په فابریکو کې خام مواد دي چې د دوی فابریکې هم د دې جدي مشکل سره مخامخ کیږي نو په دې خاطر باندې د تجارت کامل مدریږي د 2 میلیارډ د مرکزی آسیا نه چې کوم تجارت کیږي حکم متضرر کیږي موږ د پاکستان د تجارانو سره تاسو نن هم په دغه میډیا کې اوریدلی چې د پاکستان تجارانو هم غونډه کړې وه او هغه د دواړو دولتونو نه وغوښتل چې لارې خلاصې کړي دا زموږ په ګټه نه ده نه د افغانستان په ګټه ده د پاکستان هغه زموږ د اتاق غړي دي منګ هم دا خبره کړې ده امارات اسلامي ته بیا هم یو چې بیا هم خبري وکي د لارې باید خلاصې کی لکه څنګه چې افیزي سیبل چې افسایګان دا مجبوریت دی نو موږ ته هیڅ دی لار ادا ده اما دا کچته د لازمي په څیر څوک باندې ته مجبور وکړل چې
ډیر مننه سلامت اوسې ورسته به پدې هم خبري وکړي چې متبادل لارې کومې دي څومره اقتصادي دي وربشو استاد تلاشته استاد لکه څنګه چې موږ دوه نور ملمنو ول چې پاکستان عموما خپل لارې باندې متاسفانه دی استاد تلاش ټلیفون قطع شوی دی دوباره به کوشش وکړو چې ورسره تماس ونیسو تخنیکي همکار کوشش کوي که تلاش صاحب زر جواب ووایي نو ډېر به ښه سي چې د دوی نوبت دی چې دوی هم خپل نظر څرګند کړي خو د نور اوریدونکو لپاره وایم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندېدو او د تجاري اړیکو د کمیدو یا ختمیدو په اړه د خپل درنو ملمنو آزرخ شافیزی خانجان علی کوزی او تاج محمد تلاش سره خبرې کوو تاج محمد تلاش تر اوسه پورې له استودیو سره وصل نه دی خو تخنیکي همکار مو کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي متاسفانه چې وایي له استودیو سره نه وصل کیږي فکر کوم ټلیفون ته ځواب نه وایي وربشو افیزی صاحب ته افیزی صاحب د افغانستان لپاره کې د پاکستان لارې بند شي تر ټولو نږدې او واردار لارې چې له اقتصادي نظر خداغه بیا کوم لارې ده یو وخت تاسو هم علي کوزي صاحب مراتب ویلو چې هغه څه چې افغانستان تولیدوي خصوصا میوي هغه د نورو غونډیو هیوادونو کې بازار نه لري ځکه چې څه موش تولیدو هغه هغویم لري کانار دی که منی دی که زردالو دی دا ټول هم په منځنۍ آسیا په هیوادونو کې کرل کیږي هم په ایران کې کرل کیږي یوازې پاکستان نو ستاسو په نظر کې پاکستان لاري د تل لپاره بند شي متبادل لاري څه دي کوم هیوادونه دي د صادراتو لپاره هم مایک مو روشنه کی افیسی صاحب مایک مو میوټ د ګل دی افیسی صاحب افیسی صاحب که زما ژغوري مهرباني مهرباني وسېش مهرباني
او اول خو خدای مکړه چې د تل لپاره د لارې بند شي د ممکن نه دی ځکه چې دا یو سیاسي اراده ده د پاکستان د حکومت اما د پاکستان خلک او د پاکستان تاریخ او د پاکستان جغرافیه د دغه پریکل پر ضد دي یعنی د پاکستان ګټه هم پدې کې چې د لارې پرانیست توساتی پدې چې د لارې نه یوازې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ لپاره دي دا د افغانستان او د هندستان لپاره ترانزیت لارې ده او همدارنګه د پاکستان د افغانستان لري منځنۍ اسیا او شتمن هیوادو سره اړیکې ټینګېږي په دې خاطر باندې کچېری دا نورین رامنځته شي د افغانستان په پرتله پاکستانیان ډېر ضرر کوي لکه چې د زما دوست او ملګری ګران الکوزی صاحب ته معلوم دي چې چونده رئیس دی او اتاق مشترک افغان پاکستان دی پاکستانیان هم ډېر مشکلات لري هغه هر ورځ موږ سره همغږي دي دوی وایي چې هغه شی چې موږ تولید کوو د افغانستان لپاره او د منځنۍ اسیا لپاره د ټول په تب درېدلې دي کارخانه بندې دي نو هغه معلومه چې دوی غوښتل چې واسطه یو افغانستان ته ټول مالونه هلته بندرونو شاکې پرتې دي نو په دې خاطر د هغوی فشار هم وي بینملي فشار هم باید جاري وساتو ځکه چې د بینملي قوانینو پر ضد یو کار دي د خصوصي سکتور د افغانستان په یو 15 هیوادونو کې شتون لري او دوی خپل د هغه هیوادونو چې هلته دوی پانګونې کړي دي دوی په وسته هم کولی چې فشار راولي او په خپل متاسفانه حکومت د افغانستان ځینې موجودیتونه لري یو داش په ملل متحد کې استازي نه لري او نور مشکلات هم شته کنه دا په محکمې تجارتي دی پاریس کې یا په د اربیتریشن د لندن کې دا مونږه د حق د اعتراض لرو چې دلته دا کار وکړو ولی کچېری هیڅ اقدام نتیجه ورنکړل لارې څو شیان دي یو دا چې وارداتي ټوکی دی پاکستان درنه په افغانستان کې پرته له د مدیترانۍ میوه نور ټول شیان په افغانستان کې تولیدېدای شي یو څه چې دلته تمرکز وشي او ترکیز صورت ومومي مونږ کولی شو هغه برخه کې بسیتو ته ورسیږو. همدارنګه سنتي شیان چې هغه ځای څخه راځي داسې یو پیچلي شیان نه دي لکه ټکنالوژي د جرمني چې مونږ ونه نشو کولی. کولی شو دلته په افغانستان کې دا کار وکړو او راغلو په دا خوراکي موادو کې چې دوی د پاکستان څخه یو څه راځي هغه نور خوراکي مواد د منځنۍ اشیا څخه ښه کوالیټي راځي افغانستان ته. زمونږ د لمدي میوې او په عین زمان کې د ترکاري لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندوستان دی. هندوستان ته د چابهار له لارې مونږ مال استولی شو بلې ګران تمامېږي او وخت په بر کې نیسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په عین زمان کې بیا په سمندر کې ځي او سمندر ته چې دننه شو بیا دا ځي په یو بندر د سمندري د بندر د هندوستان. هغه سمندري بندر د هندوستان نږدې ترین دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده. نو په دې خاطر دا مالونه خرابیږي او رسته کیږي او د هغه لپاره مونږ بله چاره لرو. مخکې 80 کاله د مخه مونږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالیټي سره مثلا د سل تنه انار سه 15 تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی او دا ته په الوتکه کې هم دا تلی شي ځکه چې یو تن 15000 ډالر قیمت لري. مونږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زمونږ هم کمپوت کیږي او اوس خو بل چاره نشته ځکه چې لارې بندې دي. اوس یو من مڼه یا مثلا انګور په 100 روپۍ 10 روپۍ دي. دا بزګر لپاره هم ضرر دي، دا بڼوال لپاره هم ضرر دي. نو په دې خاطر مونږ بله لاره چې لرو هوایی لاره ده چې په هوایي لاره قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي ډبرې یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچې میوې یا طبي نباتات لکه زیره او هینګ دا شیان کولی شو واستو. اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې مونږ بل چېرته واستو، اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته یې واستو، حتی هندوستان ته یې واستو، هلته هم رواج دي. نو لارې شتون لري. په هغه هکله باید یو دقیق مفصل همه جانبه سنجش وشي، اما زمونږ ترجیح دا دی چې دا لاره باید هرو مرو خلاص شي او دا بینملی فشار باید شتون ولري او په عین زمان کې خصوصي سکتور د افغانستان هم د بیل بیل لارې څخه باید دا هلې ځلې وکړي چې یو څه د کړکېچ رافکي، ځکه چې دا یوازې د میوې خبره نه ده، هغه ترانزیتي مالونه زموږ ډېر قیمتي دي او کم له کمه د 1500 میلیون ډالر تر 1 میلیارد ډالر پورې قیمت لري.
بله ډېره مننه،
چلته بند پاتې دي.
ډېره مننه. په دې اړه به بیا د علي کوزي صاحب نظر واورو چې څنګه هغه مالونه چې بند دي په څه شکل سره را خلاصېدای شي. خو تر دې مخکې استاد تلاش ته وري بیا ورځو. تلاش صاحب بیا هم در تار کلی وایم، کله نا کله دا ډول سختۍ یا مشکلات په ګټه هم تمامېږي. ځینو هیوادونو تجربه هم داسې ده، مثلا چې یوه هیواد لاره پی بنده کړې ده، هغه مجبوره شوې ده چې په خپل هغه شی تولید کړي. شاید د میوو متبادل لکه څنګه چې حافظي صاحب اشاره وکړه پیدا په اسانه نه کړی شو، تر څو چې دا ډول فابریکې جوړې شي داسې امکانات برابرې شي ډېر وخت ضرورت دی. لیکن د ځینو نورو شنو لپاره چې هم پاکستان کې تولیدي شي هم په افغانستان کې تولیدي شي، هغه داخلي صنعت شاید ورسره وده و کې هغه څوک چې کوم شی چې هم په پاکستان کې تولیدي شي او ممکن په افغانستان کې تولیدي شي او شاید د پاکستان ول ارزانه تمامېږي، خلکو ته ډېر خلک باغ اخلي، له دې ستو به مجبور چې خپل داخلي تولید واخلي. څه فکر کوي چې دا ډول بندیزونه په داخلي تولیداتو څومره اثر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب سلامونه تاسو ته، الکوزي صاحب او همدارنګ ازرخ صاحب مبارک ته. هله دا چټول روغ جوړ او سلامت اوسئ. دا بس زه فکر کوم چې کای ولند تاریخي اقتصادي بڼه ته ورشم، زه فکر کوم چې یو عبرتناک اقتصادي درس به مؤخستی وي. ګوري تایوان او چین کله چې کڑکی چې خپل اوج ته ورسېدل نو بیا راکړه ورکړه مطلقاً سره لمنځه یو او دیو بل په مخې دروازې وتړلې. دا د دې باعث شو چې هم د وخت په تیریدو سره تایوان په خپل پښو ودرېږي او هم چینایان په خپل پښو ودرېږي. ورسره دغه سه لوبه تایلند وکړله، تایلندیان هم په خپل صنعت باندې متکی سول او همدارنګه بلعکس چینایان هم همدارکم په خپل صنعت باندې متکی سول. داسې عکس العمل زه فکر کوم چې اوسنی نظام په نظر کې نیولای ده او کړای ده، دا به د دې باعث سي چې افغانان به د صادراتو په اړه فکر کوم چې مختلف نور میتودونه او تجربې به وکاروي او هغه به بریالی وي. په دې خاطر چې دا د تیر کال محاسبه که زه در سره کوم الکوزي صاحب ته به ډېره معلوموي، حدودا د موږ د تاسو حاصلات به چې راورسېدل هلته به ډمپنګ سیاست په پاکستان کې شروع سو. کله به چې شروع سو زه باورمند یم چې تر یو میلیارد ډالر پورې خصوصي سکتور ته دغه تاوان ورسید. ولی څلور رقم بانې به اقتصادي کېدلې. لومړی بانه به دا و چې د تاسو توکو کیفیت ټیټ ده. دویم بانه به دا و چې تاسو ویزا سکن او همدارنګه ګرنټي بانک ورسره تضمین موجود نه ده. دریم موضوع به دا و چې تاسو له اقتصادي راکړې ورکړې نه سیاسي او نظامی کریډیټ اخلي او یا انتقال او تجهیزات کوي. څلورم مسله به دا و چې ګمرکي تعرفې به د موږ په صادراتي اموالو باندې پراخې وزه شولې چې نه به شوی کوای په بازار کې رقابت وکړي پاکستان په جغرافیه کې، او ورسره به افغان سوداګر د پولې دواړو غاړو ته کاغه به تش کانتینرو او کاغه به ډک کانتینرو ځورېدل. دا د تیر کال محاسبه د څاروان صاحب موږ تاسو ته تقریبا یو میلیارد ډالر هغه کومه توقع مو چې لرله چې باید حاصلات ولرو، ګټه ولرو، صادرات ولرو او کسر د بیلانس تجارت مو تنظیم سي، هغه تنظیم نسو او د کړاوونو د ستونزو سره مخ شو. دا یو مسله. دوم بودی کچیرته د اسلامي هیواد په اساس باندې اسلامي اقتصاد را مخ ته کړو. په اقتصاد اسلامي اقتصاد کې بحث دا ده چې هر هغه څوک چې ارزو تقاضا کوي، تولید او مولد وي، استهلاک او مولد وي، دا مرز نه پیژني، اما په شرایطو د اقتصادي قوانینو. اوس که اقتصادي قوانین موږ مبنا یا مثلا یو بیس یا تعداد وګرځو، WTO، ریکا، شانگهای، بریکس او همدارنګه نور نړیوال غونډې او د هغو پریکړې، دا چیرته ویي چې تاسو د نظامی اقتصادي پر بنیاد باندې یا د جنگی اقتصاد پر بنیاد باندې تاسو د دواړو طرفو دروازې د یو خوانه وتړی، هغه هم چې نه سوداګر سره تفکیک کیږي، نه عام خلک، نه نظامیان او نه هم استخبارات. یعنی دا بیخی منطق نه من. ورسره راځم بل اړخ ته څاروان صاحب، کچیرته د اسلامي اقتصاد نه تیر سو نړیوال اقتصاد ته یا کپیټالیزم یا کمونیزم اقتصاد ته تکیه وکړو، په دوی کې هم ګوري په ټول د تاریخ کې ډیر ترخی تجربې په نړۍ هیوادونو کې تیر سوي دي، مګر د یو بل پر مخې دروازې پولې لارې دای نه دي تړلي. تړل شي دي یو سات، دوه سات، پنځه سات، نهایتا دوه ورځې.
د تایوان او نور مثالونه هم ورکړل چې هلته تړل شوي دي،
اما د لنډې مودې د پاره، مګر کچیرته په دایم باندې بدلیږي هغه بیا خصوصي جبه حکومت داسې پالیسي غوره کوي چې د موږ دروازې او مخ به اقتصادي د پاکستان څخه اوړي، او الحمدلله افغانستان په داسې و ستراتیژیکه خاوره کې پروت ده چې د وچه لارې نه مختلفو هیوادونو ته ترانزیټي لارې لري، هوایی کارګو لري او همدارنګه متحد
البته د ستونزې شته کنه مخکې یاد بشوي خیر دی ډېر مننه سلامت اوسې علي کوسی صاحب اغه مالونه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په پاکستان کې بند پاتې دي په کراچۍ کې پېښور کې مختلف ځایونو کې د افغان سوداګرو او ویل کیږي چې په غو باندې هر ورځ یو کرایه راځي مصرف راځي څومره مال به وی او څلارې تاسو څنګه ولې د چ په څه شکل سره به دا مالونه بیرته افغانستان ته انتقالوي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت هم ویل چې ذاتي نور لار نه پرانیزو او پاکستان دفاع وزیر ویل چې دا ډېر پریکړه ده چې افغانستان کړی دا تار کله یو کو په یو شکل سره
دا هو د یو خبره د دوستانو خلاص په حقوقي لحاظ باندې د جهان هغه ټول مسایل تشریح کړم او چې تاسو یې د بډی لارو په اعتبار باندې د علمي تحلیل وکړم کاروان صاحب ته خدای څخه کار دی چې موږ هغه اته یا یو لږ کنټینر چې ګوړ پر ټولال دي دې خالي کار دی نو دې چې راغلي دي او زمون مالی نه راوړي دي او خو دې ته چې لاړ نشي او دا شپین کمپنۍ ته دا کنټینر ونه رسیږي په موږ باندې اره ورځ $200 دې ریټنشن راځي او دا هم موږ په ورته په جهاري سطح باندې او کچېستا داوین شي نو بیا خو مجبور مکلف یو چې جهار ته شي دنیا ته شي چې زمون مالی نه وارسل زمون غاو شروع نو بیا خو بیا مشکل دی چې څه به کیږي لکه او یو خبره درته کوم چې بد پښتانه د توای ما چې د تاریخ په وجو کې کله کله موږ داسې شو یو ځله د بایکر لچ په وخت کې دا شان کې یو شو لا چې موږ کنټینری حال ته وترول او په هغه وخت کې چې روسان د افغانستان نه وته لو دلته دا غو شو تقریبا زمون ډیر کنټینر موږ ډیر په سمندر ته واټول صابونو خراب شو میوه و خراب شولا اتاس پر پاتو دا نو ټول زنګو ورته کی استفاده نه کېبل نو دا خورس پورس خرابې دي البته بهر دی البته ودي البته مشکلات دي او علاوه دې نه چې په موږ باندې د نوې د چنشن راځي او په موږ باندې کرایار راځي بلکې زمونږ مال خراب کیږي دا اوس هم چې زمونږ موټر ته چې مال کې شوی دی کاندیدل موټر ته چې شوی علاوه دې دې جو د چنشن لا د ډرایور توقف په موږ باندې راځي چې زمونږ موټر نه یا د مال خطا کوي او یا دغه کوي خو خبره دا ده چې دا مال منګه پرونم مولا درادان صاحب ته دا پیشنهاد وکړو او خپل وزیر صاحب تجارت ته کومه تحریری مشترک وطاقه او طاقه تجارت سرمایه‌ګذاری دا یاداش ورکړل دي چې کوس تاسو هر څه کوي پاینده کې لار بندوي کار شي چې زمونږ د دغه مال غام پات په حقوقي لحاظ باندې وخلن شي هر رقم څه چې زکه مو خو داس یو مو خو دولتونه لري دولتونه قرارداداتونه کوي او ولس یا تجار
اما قرارداد پاساس دا ما پرنسپ پاساس چوتا ا یشم علی کوزف صاحب زما پښتنه مم دا و چې څنګه به د دې شیخ هم خوري د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې خراب دي او د سې نشکاري چې زړه دې هم سم شي
او مله پرون وزیر صاحب تجارت ته خبره وکړه او د اسلامي امارات په اعتبار او د پاکستان د حکومت په اعتبار مونګو سره قرارداد لرو مونګه په خپل سر د مال نه راوړې مونګه لوډینګ کړه ده مونګه اسناد دې ترا لګري دي مونګه سونه مخکې دې نه چې مال راوړې سي دې کې شتم تم را لګلې ده دې ته خبر ورکړې ده مونګه پلانیز نه دومره مال را روان ده او دې مونږ ته اجازه راکړې ده په سیستم کې چې تاسو خپل مالونه راوړې دلته نو په دا کې خاطر باندې مونږ په دې باندې حق لرو او دا زمونږه انساني حق دی او بل جهاني حق هم دی چې زمونږ دغه مالونه به کار دا نشي کولای چې زمونږ مال په امنیتی مسایلو یا په سیاسي مسایلو ګرګان واخلي او مونږه جزيه واخلي دا خو نه انساني حرکت دی او نه افغاني حرکت دی او نه اسلامي حرکت دی چې ته یو چا مال ستاسو دروازې مخ ته ولاړی او دا غې نه تیریږي او تاسو ته اجازه ورکړي او بیا ته وزیر له کومه قرار دی ورول یې د منځ وړي کله منځ زی هم مسولیت د پاکستانیانو په غاړه ده او که هر شي کیږي تقاضا مو جدید امارت اسلامي نه دادا
زمون د مال غم خوړي او زمون مال مونږ ته تا راوړي مونږه لپ غلا راوړی دی نن په کاچا راوړی دی بلکې په دلیل شنو اسناد هم راوړی دی د روډینګ کمپنۍ معلومه ده د شپینګ کمپنۍ معلومه ده سی آی اے کې معلوم ده د نام دا زمونږه قانوني حق دی دنیا دې هم زمونږه غواړي مونږ د تجارت یو او مونږ لکه څنګه چې دنیا ملل متحد دا وایي چې دلته د بیکاری کچه جګیږي او بیکاری باید د منځه لاړه شي د ولس.
بله علي کوزي صاحب رحمو ډېره مننه. که لنډ راته ووایس که پاکستان دغه مالونو ته اجازه ورکړي چې دا بیرته افغانستان ته راشي، تاسې بیا نور موافق یاست چې لارې دې بیخي بندې وي؟
شرائط مساعد نشي او مونږ ګرانتي الله کشي پس دي نه مونږه
لار دي باندې وي.
ډېر
مننه، ډېر مننه، سلامات اوسې. حافظي صاحب، تاسې هم اشاره وکړه چې پاکستان هم تاوان کوي، افغانستان ته لا ډېر صادرات دي، که 40% واردات لري نو 80% صادرات لري افغانستان ته. پاکستان منځنۍ آسیا ته هم د افغانستان له لارې صادرات لري. د پاکستان د دغو صادراتو ارزښت کم دی چې پاکستان ته ډېره مهمه نه ده او لارې داسې بېغمه بندوي، او که نه پاکستان هم ډېر لوی تاوان کوي؟
پاکستان خو دا د کوم اقتصادي منطق له مخې دا کار نه دی کړی. د دوی کرکه د سیاسي کرکه ده، او د هغه د غچ اخیستو کې دا کار اړین ګڼلی دی او دا کار کوي، او دا کار اقتصادي منطق نه لري. پاکستان هم پکې ضرر کوي، او پاکستان وضعیت د اقتصاد تر افغانستان څخه خراب ده، ځکه چې افغانستان صحیح ده چې غریب ده ولې ډېر پوروړ نه ده. پاکستان خو تقریبا 150 میلیارد ډالر پوروړ دي، او د هغه اقتصاد دونه ضعیف دی چې 214 میلیارد ریزرو درودل د پېسترا د استراتیژیک پښتواني دی پیسې. هغه اوس 3.5 میلیارد ډالر ته راټیټوي دی، په دې خاطر کلدار دی 1500 او 200 افغانۍ، یعنی سلور پاکستانی کلدار اوس 1 افغانۍ دی. خدا په خپل دی پاکستان وضعیت اقتصاد خنه دی، نو په دې خاطر چې د خپل اقتصادي ضعف چاره کې دی، هغه پر ځای دوی نور څه کوي، پلمی جوړي، سیاسي پلمی جوړي چې دا خلک مصروف وساتي. داسې کار نه دی، ځکه چې واقع بینانه باید برخورد وکړي او چلند وکړي. د 1 میلیارد ډالر د پور د اخیستلو لپاره نړیوال بانک ته او د IMF سره 2 کاله 3 کاله چنی وهي، اما دلته د دې سوداګري افغانستان سره د ملګری الکوزي سپتا او زما محترم دوست معلوم دي چې د پاکستان رسمي او غیر رسمي سوداګري، یعنی په کال 2012 تر نیمای 2013 تقریبا شاوخوا 15 میلیارد ډالر وو. یو برخه یې سرحدي تجارت وو چې د قبایل خپل منځ کې درلودل، مثلا مومن دی خو او هغه خو خپل مال ورل او ورول، او په یوه زمانه کې دا د شنوارو قبایل دي دالته په دا دند پټانو دا ځایونه کې مثلا دی وزیر او د دې پکتیا خلک او د خوست خلک دا خلک خپل منځونه کې دا ننوي سوداګري راکړه ورته لره، ځکه چې هیڅ وخت خدا بندر بند نه و. دا سرحد خو آزاد قبایل وو، او ساته دوی د موزی تیری کړی دی، د دیوالونه کړی دی، هلته کورونه سره ویشلی دي چې نیمای کور دلته پاتې دي، نیمای کور هغه خواته پاتې دي، ورونه سره بیل کړی دي. نو دا سوداګری دوی هم تقریبا بند شو، او د پاکستان ډیر صادرات و افغانستان ته هغه سي چې یو نفر تلته پاکستان ته وبه پاکستان څخه مال راوړل دلته به افغانستان کې خرڅول ګنډي پونو. او بل چې 2.5 تقریبا میلیون ډالر د دوی رسمي واردات وو او یو میلیارد تقریبا یو نیم میلیارد ګمرک د څنګه ختیریدل دا ما چې ګنولي وغه وخت کې یو تحقیق وکړ او په تحقیق کې تقریبا 15 میلیارد ډالر په کال کې زمونږ رسمي او غیر رسمي سوداګري پاکستان سره وو
بله
د دوی د غلط چلند لمخې دوی ان په دا تیر اته نه لاس کار کوي دا تجارت اوس کم شوې دي راغلي دي په 1 میلیارد ډالر یا تقریبا شاوخوا 1 میلیارد ډالر دي دا په خپل پر اقتصاد پاکستان هم ډیر منفي اغیز کړی دي د دوی یو برخه د مشکلات وزګاری او دا کساد اقتصادي دا غلط سیاست پورې ارتباط لري په دې خاطر دوی باید ویښ شي او وپیږي چې داسې وچکاته شي چې مرا سوخ هیڅ را هم سوخ
بله
دوی دا ور چې لګول دي خپل ځانم سوځي پکی
بله
په دې خاطر موږ د دې روانه نه یو چې داس موږ پاکستانی ورونه پاکستانیان خو ډیر خلک دي دا خو د پاکستان خلک اراده نه ده دا یو تی د خلک دي د دې پاستادی تو حکومت چلی دوی دا پریکړه کړی دا پریکړه د پاکستان په ګټه باندې دی او وسان په ګټه باندې باید په هغه باندې تجدید نظر شي
ډیره زیاته مننه کوربدان استاد تلاش افغانستان نړیوالو سازمانونو ته لکه د سوداګری نړیوال سازمان ته شکایت نشي کولای او فکر نکوي چې د طالبانو حکومت اوس یو ځل بیا باید په خپلو پالیسیو فکر وکړي چې د رسمیت پیژندل څومره مهم دي په نړیوالو سازمانونو کې حضور څومره مهم دي کدوې هم یو څه په خپل پالیسیو کې تغییر کړی وای نن به ځخ دنیاوالو اوریدې فکر نکوي چې دغه مسله به دوی یو څه ټکان به ورکړي بيدار به کې چې باید تغییر راولي په خپل پالیسیو کې چې دنیاي پر رسمیت وبېژن یو خپل ځخم پورته کړي دغه مهم سازمانونو له طریقه
څاروان صاحب ستا خبره تر یو حد معقوله ده او در سره موافق یم اما تر یو حد در سره مخالف یم مخالف په دا خاطر یم چې کوم پر رسمیت هم پیژندل سو او په نړیوالو سازمانونو باندې مشروعیت هم پیدا سي خو د پاکستان پالیسی نظامی پالیسی ده او آی ایس آی جوړوي ترڅو
چې دی آی ایس آی طلعسه مخکې دا یادونه وشوه
چې
تجارت مسله بیل ده یعنی ته کولې شي چې دغه سي سازمانونو ته لکه د سوداګری نړیوال سازمان ته شکایت وکي هغه تړونونه سي دوی کړی د افغانستان سره هغه راپور ته کې هغه د سی یو مرجه توړاندي کې چې دغه تړون را سره کړی دی د دې تړون خلاف دوی دا کار کوي هغه د جنگ مسله بیل ده لیکن بیل ده
دا تر موافق يم اما د پاکستان د ریټ د بدلولو نه ده او نه بدلیږي دا سي عکس العمل قاطع ور سره پکار ده لکه اوس چې نظام دا تصمیمونی وای د دې تصمیم ز باورمند یم چې اکثریت تجارب وای چې دا کاش کې درې کاله مخکې نیول سوای وای ولی دا تم به پریو او لدې و غار نه به څو ځله د مار موج نه چچلو د مار 50 کال افغانان چچلی دي اقتصادي چې چلتیاي ورکړی ده بیا ازمیل د ما په نظر اشتباه ده خو په یاد ولري بیا تکراروم په یاد ولري د پاکستان اقتصادي نظامی او سیاسي چارواکي به اکثریت بنديان وي محکمه به په دې پریکړه کوي چې تاسو په سیمه کې داسې لوبې وکړلې چې د معافول وړ نه دي ملتونو تم او خصوصي سکتورونو تم او مسلمانانو تم پراخ ځان اړولای دا تاسو باید څوک له زندان دی کړی د زندان نو ورسته باید شدیده محکمه دی تاسو پایل سی دا یو خبر دومره خبر یا به دا کسان چنچیږي نور کسان به په ځای زر راځي او هغه به د افغانانو او د افغانانو د خصوصي سکتور نو وزور غوړی او زاری به کوي چې موږ د تاسو په حق کې سخت غټه جفا وکړه او ظلم مو کولی دواړه طرفه پاک دی دینی لحاظ مسلمانان دي دا دوه خبره دریم په یاد ولري چې دا هر څه نړیوال څاري او دا اقتصادي تاریخ ثبتوي او د اقتصاد سیاستونه بیا ریکارډ کیږي او دا د افغانانو بیا نه ورته ویریږي. نو هر عمل عکس العمل لري.
درسته.
کچیرته د لند محاله د پاره مشت زیان منونکي او یو تریخ خپ تمامیږي یا تریخه لقمه تمامیږي، په یاد ولري چې د وشت محاله د پاره به موږ خپل مسیر پیدا کوو، موږ به خپل بدیل پیدا کوو، پیغه به فکر کوو، یغه ته به پالیسی پیدا کوو، آب صادریږي. که احیانا یو میلیارد ډالر ګټه و نه کړله، یو میلیون ډالر دی ګټه وکړه، ډیر
مننه. یو میلیون ډالر دا و چې دا کار
یو لک ډالر به ګټه وکړه، اما ثابته ګټه به وي بدون دی رسک به وي.
ډیر مننه. سلامت وسه علی کوزه صاحب. د چابهار بندر هم موقتا معاف شوی دی د امریکا له بندیزونو، او په دې دومره کلونو کې په دې بندر کې دومره کارونه شو چې واقعا لکه د پاکستان بندرونه چي دي. ما اوریدل چې لا هم لوی کشتیو ته مساعد نه دی. او بلدی ریل مسله ده چې په دا هم ورشي ول چې ریل به د افغانستان تر پولی پورې را رسوي، هغه هم نسو جوړ چې ترین نه یې تر هغه ځای په موټرو کې په لاروی کې کانټینرو کې د میوو نور شان وړل هم ګرانه تمامي جو هم خرابي شي، لکه څنګه مخکې چې حافظي سه برته اشاره وکړه. ولی دې برخه ته هند توجه وکړه، ال دا چې هند هم غوښتل چې د افغانستان سره راکړه ورکړه ولري.
د چابهار بندر خو وخت خبره ده چې موږ ته ریسه د کراچي.
bale bale ali kozay sahib ali kozay sahib تاسو ښه خراب سده، انټرنیټ هم کمزورې دی فکر کوم. خیر
مشکلات حل لپاره عمل ته ناشته کسی عمومی باش ہو انسان بشر مجبور شروع برابر مجبوری فروان سے منگا پکت لد دا صادقات و مشکل چی داروس منگا جدید پاس پا وزارت تجارت افراد کی تحلیلی پروگرامونا لگو پروگرام لگو چی پسر کارو کو پسر داروس دا ازبکستان سرا یو قرارداد جور شو پا آگا بندر کی منگا یو پروسس سنتر جورو داروس دا دوبار فوالی سے داروس قرارداد انزار کتا سوات بیریا کیا ویدری تاسو باندې دي چې په قزاقستان کې د افغانستان لپاره یو ګرځندوی نه تجارتي مرکز جوړیږي. موږ شاید نه لا ته هم ډیره مفکرې له دغه میوا او دغه شیان چې موږ هند او پاکستان ته وو مخکې اتنسه په خپل خبرو کې اشاره وکړه، د دې لپاره ری مارکیټ زمونږ روسیه هم ده او په روسیه کې زمونږ دی او زمونږ بادرنګ او زمونږ انګور به هر چا له خرڅېږي، لکه څنګه چې قالین په اروپا کې د هر چا له خرڅېږي هلته خرڅېږي. په یو سلسله ستونزي انتقالاتي دي، هغه باندې امارت اسلامي مشترکه د دوستانو سره خبرې کوي. دا اوس زمونږ هڅه دا اوس زمونږ نن وزیر صاحب صنعت تجارت یو مملکت ته هم د دې خاطر لپاره سفر وکړو چې په دې باندې زړه شي. دوارداتو مسئلہ چی دا دوارداتو کو مشکلاتو باندے منگا لاری پیدا کری دی منگا چکم پیزرلس ملیارد دالر سالانا واردات لگو ودید جونیزا دری ملیارد دالر خادی دی ایران سرے اور تقریبا سرور ملیارد دالر ام دالر مرکزی آسیا سے دی یاو نیم ملیارد تکم دو ملیارد ام دی چین سر دی چین سرمون خپل سیستم د قزاق بلارینا او د کرغیز بلارینا پرېر کې شروع کړی دی. دا اوس زمونږ هر ورځ چې کم درکوي تقریبا 1200 تنه خالي زمونږ اموال د ریل د لارې نه ایراد خاف تر رسیدي او د دغه ځای نه موږ خپل مالونه بارو ترکیې ته ځي. نو خبره داسې ده چې امکانات شته او موږ په دې باندې فکر کوو، خو د چابهار په بندر کې چې کومې ستونزې دي موږ تنها د چابهار بندر فعالول د دې دپاره غواړو چې هندوستان ته زموږ میوه لاړه شي، او خصوصا وچه میوه زموږ ډېره باارزښت ده په هندوستان کې ځای لري، او هلته موږ د کال $500,000 په ارزښت باندې وچه میوه لیږو. نور زمونږ معدن په هر ځای کې باغ لري، معدنونه ټولو ځایونو ته ځي، که د ډبرو سکاره او کرومایټ زمونږ نه پاکستان وانخلي چین یې اخلي، او دغه د ډبرو سکارو دپاره نور بازارونه هم شته دی د صادراتو. خو که زه دغه 45 کاله چې خاورو لاندې پراتو نستیم پراتی او پاس باندې کوي پاخرت د چابهار په بندر باندې موږ هلې ځلې شروع کړي دي تنها د یو هدف دپاره، او هغه دا دی چې هندوستان سره زمونږ تجارت شروع شي. موږ په دې باندې هم لګیا یو مشترک هلې ځلې شروع کړي دي، یو تعداد تجاران چې زمونږ نومونه لاخرم او په دوبۍ کښې دي، په وایسبین کښې او وطن پرسته خلک دي، دې ته حاضر شوي دي چې موږ حتی یو دوه کشتۍ واخلو چې یو دوه دوه زره درې درې زره کانټینر انتقال کړي میوه شیوا ته. نو من دغه تجارت چې اوس هم د پاکستان څه کوو، اوس که د وریجو قلت راځي غوندي چې په هندوستان او بنګلادېش کښې شته، تنها د انتقال مسله ده. نو دقیق لګیو کار پرې کوو. اوس عمده خبره دا ده، یو ځل بیا یادونه کوم ستاسو لارې ده، د دې سرنوشت دی مونږ د دنیا د دنیا باندې هم غږ کوم، هر څه چې مونږ افغانان یو، مونږ ملت یو، مونږ خلک یو، او دا که زمونږ حکومت دوی په رسمیت پېژني یا نه پېژني، مونږ خو د یو انسان په حیث په دې خاکي کره کښې ژوند کوو. دا هم انساني حق دی په ملل متحد باندې، دا هم انساني حق دی په اسلامي کنفرانس باندې، په اسلامي هېوادونو باندې چې زمونږ د دې سرمایه غم وکړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې حافظ صاحب. که لنډ راته ووایست، که پاکستان سبا بیا ووایي چې خیر د لارې بېرته خلاصوو، اړیکې به بېرته عادي شي، تاسې د دې طرفدار یاست چې بېرته له پاکستان سره د تجارتي اړیکې پیل شي، او که نه هغه تضمین چې د طالبانو مرستیال ایشی دی هغه تضمین تر څو اخیستل شوی نه وي، له پاکستان سره بیا تجارتي اړیکې دې نه پیدا شي؟
دا سوداګر او د سوداګری او پنګونې اتاق او د صنایع او معدن اتاق دا چې دي، پرته له قوانین او پرته له حمایت د حکومت کار نه شي کولی. په دې خاطر هغه پرېکړه چې دوی کوي هغه وایي امور مملکت خیش خس روان دنن، هغوی سنجولی به وي. نو که چیرې پاکستان دا شرط خو هم خون صاحب ملا برادر وویل او همدارنګه از مونږ لخوا هم رئیس عمومي اتاق زمونږ همکار ښاغلی حاجي صاحب سید کریم خان هاشمي وویل، هم ملګري زما محترم الکوزي صاحب په خپل وینا کښې وویل چې که چیرې پاکستان لاره پرانیزي باید بین المللي معتبر تضمین راکړي چې بیا یې نه تلي. که چیرې دوی دغه مسلې ته ژمن اوسي، موږ خوشحاله یو چې لاره خلاصه شي، ځکه چې هندوستان ته هم لنډه لاره همدغه دي.
یعنې تاسې هم د کلک تضمین غوښتونکي یاست، بې تضمینه فکر کوئ چې لار دی نه
خلاصه، ځکه چې دا خلک لالهان شي، بزرهاو کانټینر د بهر څخه راشي، کراچۍ کښې بند پاتې شي، د دې ځای څخه مېوې هلته په بولدک کې، داویش کې، یا په دا دندې پټان کې، یا په غلام خان کې، یا په تورخند کې، دلته ورسته شي او خراب شي، نو څه ضرورت دی دغه تجارت؟
ډېره مننه. کور ودان له ټولو درنو میلمنو څخه د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګري خونو مرستیال خانجان الکوزي، د افغانستان او پاکستان او د افغانستان د سوداګري خونو پخواني رئیس آزرخش حافظي څخه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسې درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي راډیو خپرونې اوري.
وای باران شوه دی